سلامونه سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. نن جمعه ده، د 1401 کال د چنګاښ لسمه، د 2023 کال د جولای لومړۍ. زه صفي الله ستان اگزایم د ازادي راډیو د لومړنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پایل په خبرونو کې، په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له امریکا غوښتي چې د افغانستان اثاري زیرمه د یوه امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي. ښاغلي کرزي دا خبره وروسته له دې کړې چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اثاري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پشتوانه ده کار واخلي. ښاغلي کرزي په ټویټر لیکلي، د افغانستان بانک اثاري زیرمه د افغانستان د خلکو ملي شتمني ده او له امریکا غواړي چې دا پیسې مصرف نه کړي. د پاکستان د بارنوي چارو لپاره د دولت وزیر هنار ابانی کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي. اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ترکیه له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده. اردوان دا خبره پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزي په پای کې یوې خبري غونډې ته وکړه. چین وایي د یوې خیریه غیر حکومتي مؤسسې له لورې د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې ورسېدې. چین د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 500,000 ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه کړې ده. هند پرون افغانستان ته شپږ ټنه طبي مرسته واستوله. هندي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي دا افغانستان ته د هند طبي مرستو اووم پیټی دی. په پرونی مرسته کې چې په کابل اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شوه ضروري درمل شامل دي. هندي رسنۍ وایي 250 افغان سیکان او هندوان لا هم په کابل کې انتظار دي چې هند ته ولېږدول شي. په کابل کې د جون په 23مه د سیکانو پر ګوردوارې له بریده وروسته پرون د افغان سیکانو لومړۍ ډله هند ته لاړه. دا 11 افغان سیکان د هند حکومت او د دغه هیواد د مدني ټولنو په مرسته په یو ځانګړي الوتنه کې ډیلي ته لاړه. او د ایران له لوري په ترکیه کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي. راپورونه وایي د مصر استخباراتي چارواکو له خپلو ایراني سارو سره په کتنه کې هغوی ته خبرداری ورکړی چې که د مصر په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور هر ډول هڅه وشوه د تهران او قاهرې اړیکې به اغیزمنې کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 19، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 240 ټیټه 40، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 240 ټیټه 25، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 240 ټیټه 25، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 240 ټیټه 28.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رابه شو د پروګرام معرفي ته. په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده.
د کمیټې لري، کمیټې کې بحثونه لري. د کمیټو نتایج به بیرته له مسؤلینو د غونډې سره شریکېږي. ممکن پرېکړه لیک ولري، هلته بیا موږ وګورستي کوم موضوعات تر بحث لاندې نیولي او څه باندې خبرې
د غونډې په تړاو د اوریدونکو نظرونه هم خبرو.
طبي عدالتي شاهدان یو چې ښځه حضور نه لري، د ما په نظر طالبان په دې حق له ښځه نه پرېږدي. په دې لویه جرګه کې چې ښځه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
امریکایي او طالب چارواکو په دوحه کې لیدلی. امریکا میشته کارپوه شفیق همدم وایي
طالبان کې یو څه نرمښت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ وباسي چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمښت وښي. خو تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو دپاره امتحان په توګه کارول کېږي.
نورستاني ځوانان له جګ ولوره په تنګ دي.
دلته ولولې چې دا ډېر جګ دی، څوک مالونه ورکوي، څوک غواګانې ورکوي، څوک سلا اخلي، او موږ دونه وس هم نشته چې مثال داسې ورکړو. بس دنه ښه ده چې بس داسې ګرځو نورو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شاوخوا درې زره دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت را بللي خپلې غونډې ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې هیڅ ښځه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکو خپل خواخوږي راغونډ کړي چې خپلې واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي، خو طالبان وایي له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لویه غونډه هلته جوړه شوې، داسې وشوې او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست، خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ. ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډزې کړې دي، خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړ چې دوه وسلوال وروسته له دې وشل شوي چې د علماو پر لوی غونډې ډزې وکړې. دوی همداراز ویلي چې دغو کسانو د لوی جرګې خیمې ته نږدې له یوه بام څخه ډزې کولې. دا برید په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې 2000 ځواکونه د غونډې د امنیت لپاره د هغې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي. د غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد د طالبانو څخه باندې لس میاشتنی وخت په اشاره وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په ځلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یو خبری کانفرنس کې څرګندونې کولې د خبریالانو د پښتنې په جواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندیشته لري چې له رسنیو سره به بد چلند وکړي، خو دا په داسې حال کې چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان آزادي محدوده کړې ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لویه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
پرون د علماو د غونډې په لومړۍ ورځ د بامیان د یو دینی عالم سید نصرالله وایزی بامیانی دې خبرې توجه جلب کړه چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي، او د هرات ولایت د مولوی حبیب الرحمن انصاری دې خبرې بیا د طالبانو د نظام چې د طالبانو د نظام خلاف د هر غږ په قهرجن ډول وځپل شي ډېر تند غبرګونونه وپارول. سره له دې چې نن د علماو د غونډې دوهمه ورځ پیلېږي، خو لا هم د دې غونډې اصلي اجنډا او هدف څرګند نه دی. طالبانو ویلي علماو ورڅخه د داسې یوې غونډې غوښتنه کړې او دوی ورته چمتو کړه، خو له دې سره سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هیله لري چې طالبان به خپل سخت دریز بدل کړي او ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي دربار څخه هیله څرګنده کړې چې دا غونډه د نجونو د زده کړو او بشري حقونو په اړه خبرونه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د کاناډا په هیواد کې د افغانستان یو پخوانی سفیر شنکی کډوخیل په دې اړه څه نظر لري؟
نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولی او د ښځو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. فکر کوم چې نو د دومره لویه غونډه راغوښتل خو دا ډېره مهم فرصت و چې دوی باید هغه ټولې ستونزې چې اوس ولس ورسره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به د هغه ټولو خودسرایو یا له سخت دریزي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې بحث شوه وای زکه چه ولس ناراض ده جوان په سمنه چلیږي او دنیا هم له فیلی وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پورا پورا ګټه اخیستل شوه. د افغانستان کې مختلف اقشار نر او ښځې روشنفکران رون آنده مشران مدني فعالان متخصصی مختلف کسان ټول شوي په یوه ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې بعد بحث کړی وای ترڅو پورې افغانستان د دغه اوسني حالت څخه ژغورل سوی وای.
آزادی راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای په قطر کې د ټام ویست په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره پر مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړې دي. امریکا له کابو درې میاشتې ځنډ وروسته له طالبانو سره په دوحه کې خبرې وکړې او وی ویل چې له طالبانو سره تماسونه د هغو اندېښنو لپاره مهم دي چې د افغانستان له درکه یې لري. د دوحې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ چارواکي ملګري وو. د طالبانو په پلاوي کې چې مشرۍ د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غاړه درلوده، د مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل وو. بیا هم اسمت ساروان ته وغږدو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکا مننه وکړه چې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو خلکو سره $55 میلیون مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي پلاوي څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي او پر افغانستان لګېدلې بندیزونه پای ته ورسوي. د زیاته کړه
د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له نوي اسلامي حکومت سره د فشار پر ځای د همکارۍ او مثبت تعامل لار غوره شي تر څو وکولای شو پرمختګونه ولرو.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماټیکو تماسونو دفاع کوي، وایي چې د طالبانو بشپړه انزوا په دغه هیواد کې د واشنگتن د ګټو له خوندیتوب سره مرسته نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبرې په مارچ میاشت کې هغه مهال ودرولې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه ونیوله. د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستیال ویان په وینا ټام ویست د دوحې په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او دا ډول مقاومت د افغانستان په زیان بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی په دوحه کې له طالبانو سره تر خبرو مخکې وویل په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا له دې سره ده چې د تروریزم مخه ونیول شي، اقتصادي ثبات رامنځته، بشري حقونه رعایت، د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړل شي چې د اګست تر 15مې وړاندې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د وبل دغه هدفونو ته د خبرو لاري در رسیدو هڅه کوي او دا هدفونه یوازې د طالبانو په منځوي کولو نشي ترلاسه کېدی. خدا تماسونه باید طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ونه ګڼل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا اندیشنو په چیرې بیا د تروریزم مسالې ته په اشاره وویل چې د دوی حکومت پر کړیوش بنو ولاړ دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د گاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
امریکا په مارچ میاشت کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته پرې نه خو دی له طالبانو سره خبرې درولې وي، خو دا د اوس بیا پیل کړي. اسمت ساروان د دغو خبرو په اړه د امریکا میشت افغان د نظر خاوند او کارپوه شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر امریکا ولې دریز بدل کړه یا په کوم هدف پسې ده.
لکم وخت راهیسې چې طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ خوونځي دفتر او یا کار دروازې بندې کړې د هماغه وخت رئیس د امریکا متحده ایالات حکومت هم د طالبان سره خپل اړیکې راشه درشه او مذاکرات ډیر محدود کړل. په دې ورسته یو کې د طالبان پرندیز او د دوی په غوښتنه د امریکا متحده ایالات حکومت دې ته قانع کړی شوې چې طالبان سره کینی خپل مذاکرات لسره پیل کړی.
همدر څه ستاسو معلومات څه دي چې په دې خبرو کې امریکا له طالبانو څه غوښتي؟
د امریکا متحده ایالاتو حکومت پر شپږو مهمو موضوعاتو خبرې کړې. لومړی موضوع دا ده چې باید طالبان په خپل ژمنه کې پاتې نه شي، هغه دا چې باید پرې نږدي چې تورستي کړی د افغانستان د خاورې څخه په ګټه پورته کولو سره بل هیواد ته ګواښ جوړ شي. دویم موضوع د یو ټولګډون حکومت یا د یو همشمول دولت جوړول ده، چې امریکا متحده ایالات په دې باندې هم طالبانو ته بیا هم سپارښتنه کړې. دریمه موضوع د بشر د حقوقو درناوی ده، چې په هغې کې خاص کر د لږکیو او د ښځو د حقوقو موضوع ده، او خاص کر د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم موضوع ده، چې امریکا متحده ایالات لا هم پر خپل دغه دریز ولاړ ده او طالبانو ته په تاکید سره ویلی چې دغه شر دوی نشي لرې کولی. څلورمه موضوع هم البته هغه افغانانو په اړه بحث و چې هلته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات سره کار کوو، او د هغوی د ویستلو دپاره امریکا متحده ایالات لا هم د طالبانو همکاري ته ضرورت لري. او پنځمه موضوع هم د افغانستان د زلزلې په اړه، چې امریکا متحده ایالات شاوخوا 55 میلیون ډالر د زلزلې په لړ کې افغانانو سره مرسته کړې، دغه مرستې څنګه او چیرته وکارول شي. او شپږمه موضوع هم د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې دي چې دلته د امریکا متحده ایالات د حکومت لخوا کنګل شوې ده، او دوی ویلي چې دغه پیسې یو مقدار د غرامت په نامه به د امریکایانو او هغه کسانو چې د 11 سپتمبر په واقعي کې متضرر شوي هغوی ته بلار شي، خو بل مقدار به د افغانستان په نامه لا هم دلته به خوندي وي، خو د تعزیراتو لاندې به وي.
څه فکر کوي چې د طالبانو غبرګون یا ځواب د امریکا د دغو غوښتنو په وړاندې څه؟
په دې بحثونو کې البته طالبانو غوښتنه دا وه چې دا پیسې دې باید بیرته خوشي شي، دغه کنګل شوي پیسې. خود امریکا متحده ایالاتو دغه 15 شرطونه چې ما ورته اشاره وکړه دا هم لا په خپل ځای ده، او تر څو چې دغه شرطونه نیوي پوره شوی یا یو دغه شرطونه نه، نو د امریکا په پالیسیو کې هم کوم تغییر نه لیدل کیږي. او بل موضوع دا ده چې طالبان له خوا دا هم امریکای متحده ایالات هیئت ته ویل شوی چې باید د دغه شروطو په منلو سره امریکا هم د وسوال مخالفینو یا د افغانستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو څخه ملاتړ ونکړي، او د دوی د حکومت په مشروعیت کې په رسمیت پیژندلو کې د طالبانو سره باید مرسته او همکاري وکړي. سره له دې چې اوسه پورې کوم رسمي اعلامیا نه ده خپور شوی، خو زما تحلیل او انګیرنه دا ده چې طالبانو کې یو څه نرمښت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ وباسي چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمښت وښي. خو په تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده، او دا د طالبانو دپاره د یو ټست او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي، او تر هغه وخته پورې چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مکتبونو، ښوونځیو، دفترونو دروازې ونه پرانستل شي، زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونه شي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
ټاکل شوې ده چې د افغان ښځو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي. دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له لوري جوړیږي. د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغان ښځې د کار او تعلیم په شان حقوقو څخه محرومې شوې دي، او دې چارې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا نن جمعه د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو په باب د بحث لپاره بیرنې غونډه رابللې ده. په جنیوا کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوری حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤل محب الله طائب په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
این نشست به ابتکار اتحادیه اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړ سي او پای کې به یو پریکلیک هم خپور سي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي او تکرار په افغانستان کې د شوزو او نجونو د حقونو سرغړونکو ته څه عواقب لري دا به په دې پریکړه لیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات د دې قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپای اتحادیه کابل لس روسي په خوا ویلي و چې د 2021 میلادي کال د اګست له میاشتې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د وضعیت سخته خرابېده. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلی دوی اونۍ مخکې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر سیستماتیکې ځپنې تورن کړل. دې په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو په شورا کې ویلي و چې افغانان د یوه نسل تر ټولو تیاره شېبې تجربه کوي.
له خبرونو ور آخوا
د ازادي رادیو د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور به شو له اسدالله لودین به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
له هند خبرېدونکي هندو ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې یولس افغان سکان په یوه ځانګړې الوتکه کې هند ته ورسېدل. د مطلب په پیل کې راغلی وروسته تر هغه چې هند کابل کې خپل سفارت بیا پرانست. دا د هند حکومت او مدني ټولنې لخوا لومړنی پرواز و چې ترسره شو. دا سکان وروسته تر هغه هند ته ولېږدول شول چې د کابل کارته پروان سیمه کې پر درمسال مرګونی برید وشو. پونت سنگ چاندوک چې مدني فعال او د هند نړیوال فورم مشر دی له هندي چارواکو سره له افغانستانه د افغان هندوانو او سکانو ایستل همغږي کوي. ورسپانې د چاندوک په حواله لیکلي دا مهال 150 افغان هندوان او سکان په کابل کې منتظر دي چې هند ته ولېږدول شي. نوموړي ورسپانې ته ویلي د هند حکومت باید دغو لګکیو افغانانو ته د ویزې ورکړه ګړندۍ کړي. د ناروې د کډوالۍ شورا پر خپله ویبپاڼه د افغانستان د نیم میلیون بې ځایه شوو کسانو د ناوړه برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه خپاره شوي راپور کې راغلي چې پر دې شمېر بې ځایه شوو کسانو باندې د طالبانو د حکومت لخوا فشارونه اچول شوي چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. دا شمېر کسان د تیرو څو لسیزو جګړو، وچکالۍ، سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له لرې پرتو سیمو بې ځایه او تر ډېره یې د ښاري سیمو شاوخوا ساحو ته پناه وړې ده. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالۍ شورا مشر نیل ټرنر ویلي له خوښې پرته خپلو مینو ته د بې ځایه شوو کسانو ستنول په اوسنیو شرایطو کې امکان نه لري ځکه چې دا هیواد له لوږې او طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د ده په باور د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د خیرښېګڼې ډلې په افغانستان کې د بې وزله کسانو په لاسنیوي بوختې دي او خپلو سیمو ته د بې ځایه شوو کسانو هر ډول ستنول باید د امن، عزت او پوهاوي له لارې وشي. دغه بې ځایه شوې کورنۍ اوس په خیمو کې اوسیږي او د ناروې د کډوالۍ شورا ویلي که دا سرپناوی هم له منځه وړل کیږي ممکن دا د یوې بلې غمیزې پایل وي. دغه شورا ویلي یوازې په کابل او شاوخوا سیمو کې نږدې 4000 بې ځایه شوي کسان د موقتو سرپناو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دوی له طالبانو غوښتي چې د دې بهیر د دوام مخه ونیسي.
د نورستان ولایت ځوانان د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کلونه کلونه انتظار باسي خو بیا هم ډیری ځوانان په دې نه توانیږي چې له رواج سره سم ولور پوره کړي. دینی عالمان په لور او خور د پیسو اخیستل حرام ګڼي خو زیاتوي چې په نکاح کې چې څومره مهر وټاکل شي هغه د واده د جنۍ حق جوړیږي. خو په نورستان کې د خلک د خور او لور په سر تر 15 خواګانو پورې ولور غواړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د نورستان په مرکز او زنو ولسوالیو کې ځوانان او پیغلې لوړ ولور له امله کلونه کلونه له ودونو بې برخې پاتې وي. ځوانان یې وایي چې نورستانیانو ته له پیړیو پخواني ورپاتې دودونه لا هم پالل کیږي چې په دغو دودونو کې زنو د ځوانانو ژوند له سخت کړاو سره مخ کړی دی. د دوی په خبره اوس هم د نورستان په ځینو سیمو کې خلک د ودونو په مناسبتونو کې دومره زیات ساروی غواړي چې د هر چا د وس خبره نه ده. د غربي نورستان د نوروګرام ولسوالۍ د شام دری یو تن عبدالهادي په خپله سیمه کې د ولور د شرطونو په اړه وایي.
ورول خدا سے دے ورول از دمنگ چھ دے دی عام منطقہ کی چھ دے دی زمنگ شام درا کی ڈیر زیاد اغه دے زګه تقریبا دا سیونی سا چھ 25 غواگان اغه اندازہ بندے سل بوزی دی دی کی 15 غواگان اخلی او یو ملکلان شګوب او یو لک روپے نقد زمنگ اغه کی چھ دے دا رواج دے
دی یادی ول سوالی یو بلتن امیر شاہ وای دی وی خزی پسری سروی ور کڑیو خو مناسبات خنو طلاق ورکړ او اوس چې بل خزه کړي د سارویو د کموالی لامل د پلار په کور ناشته ده
مکه منګه وعده کړي او اتلس غوغانې ورکړ مابین کې منګه مېس کې جنجال راغی چې جنجال راغی بس هغه منګه طلاق ورکړ هغه مال حالت پاتې شو دا دویم خزه چې منګه وکړ دا غوغانې ما پیدا کړ دا بل چې دا سلام ما پیدا کړ دا اوس پیسې او بیزی دا پاتې دي تر څو پورې چې منګه لاس کولې نشو هغه وخت پورې منګه لاس کې چې نشته چې دا منګه خپل خزه واخلو ولولې خلاص کوم
په نورستان کې د لوړ ولور له امله ډېرې ځوانان او پیغلې د ځوانۍ په موسم کې له ودونو پاتې کیږي دوه تنه اجمودین او عبدالسلام وایي
نو موږ بس نشته چې دې ته داګه پورا کو دیوسه کار کو نو داسې ګرځو دلته ولولې چې دا ډېر جګ دی څوک مالونه ورکوي څوک غوغانې ورکوي څوک سلاخلی او موږ سره دونه بس هم نشته چې مثال داسې ورکو بس دا دنه خدای چې بس داسې ګرځو نو
دینی عالم جمدین وایي چې په اسلام کې په خور لور پیسې اخیستل حرام دي خو زیاتوي چې په نکاح کې مهر د جنۍ حق وي خو دلته یې د ولور په نوم پلار اخلي
چې دا غواګان یا دا مالونه چې کوم اخلي د ښځې حق اخلي خو یعنی د پلار حق نه دی دا د ښځې حق دی چې اوس دلته خو دې له سره پریوان پویګم چې دا زما حق دی او کنه دی
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې چارواکي وایي په دې اړه یې رسمي ګام نه دی پورته کړی خو په جماعتونو کې لملای امامانو غوښتي چې خلکو ته د ولور د لمنځه وړلو لپاره سپارښتنې وکړي
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو